السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 11 بجې دي په دې خبري سات کې مو زه فرخنده صدر کلی کوم په دې غړی کې مو د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه ریپورتونه راوړی دي را سره اوسې خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوونکې زموږ همکار پامیر ساحل دی
تاکل شوی چې د پاکستان حکومتي جرګه نن په شمالي وزیرستان کې لپاره لټوالو سره د سیمې پر امنیت مذاکرات وکړي د سواد کاروباریانو ویلي دي چې د وسلوالو د فعالیتونو تر رپورټونو وروسته د سیمې سرحدګرۍ ته زیان اوښتی دی او د اټومي انرژۍ نړیوال ادارې مشر په اوکراین کې د زاپوروژیا اټومي بټۍ د معاینې غوښتنه کړې ده بشپړ خبرونه ټاکل شوی چې د پاکستان په وفاقي ائتلافي حکومت کې د شاملو او د هغوی ملګرو ګوندونو شپاړس کسیزه جرګه نن د شمالي وزیرستان په میرالی کې لپاره لټوالو سره خبري وکړي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اگست پر لسمه ویلي ول چې هغه جرګه یې په شمالي وزیرستان کې د امنیت وضعیت څېړلو او لپاره لټوالو سره د خبرو لپاره جوړه کړي په میرالی کې د هدفي بریدونو د مخنیوي او په وژنو کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره احتجاجي پرلت د جولای پر 11 پیل شو چې د جولای پر 9 تمه میرام شاته وغځید پر لټوالو د اگست په لومړۍ اونۍ کې د شمالي وزیرستان ټول سړکونه وتړل د شمالي وزیرستان انتظامی او امنیتي چارواکو له پر لټوالو سره په بیا بیا مذاکرات وکړل او په ورستیو کې په هدفي وژنو کې د ککړو 500 مشکوکو وسلوالو د نیولو دعوه هم وکړه خو احتجاجیانو خپل ناسته پای ته ونه رسوله د پاکستان وفاقي حکومت د اگست پر لسمه د وزیر اعظم شهباز شریف او په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو د مشر او جمعیت علما اسلام فید سیاستوال اکرم خان دورانی تر ملاقات وروسته د جرګې جوړولو اعلان وکړ د سوات هوټلونو ټولنه او د سیلګرۍ کمپنۍ او مالکان وایي د وسلوالو د فعالیتونو تر خبرونو خپرېدو وروسته یې کاروبارونه خراب شوي دي د هوټلونو د ټولنې یو مشر وکیل خان پرون مشال راډیو ته ویل روانه اونۍ په مټه کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ تر نښتې وروسته سیلانیان له سوات ستانه شوي دي د سیلګرۍ یوې کمپنۍ مشر ظهیر الدین وایي د نامنۍ د ویرې له وجې ګڼو سیلانیانو سوات ته د ورتګ پلانونه لغوه کړل
د سواد دا کم وسنی چې تاو تر خوالی د سیز راغله ده نو دغه سره د دې په سیلګری باندې ډیر زیات واضح اثر پروته ده سیلګرو په راتک کې واضح کمی راغله
د سیلګرۍ له څانګې سره تړلي او کاروباریانو دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د اګست پر اتمه په مټه کې د عملیاتو پر مهال د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته وشوه چې پکې د یو افسر په ګډون څلور سرتیري ژوبل شول تر اوسه معلومه نه ده چې هلته د کومې ډلې وسلوال فعال دي د واکمن تحریک انصاف سیاستوال او په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د سواد استازي فضل حکیم پرون مشال راډیو ته وویل حکومت په سیمه کې امنیتي اقدامات کړي دي تر نوموړي مخکې د اګست پر 9 د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف هم ویلي ول چې حکومت د وسلوالو له هلو ځلو خبر دی او هیڅ چاته د حکومتي عملدارۍ چیلنجولو اجازه نه ورکوي د اسلامي دولت یا داعش ډلې خراسان څنګه د طالبانو پر نومیالي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی د حملې ذمہواري منلې ده د طالبانو حکومت وایي حقانی پرون د کابل د ششدرک سیمې په یو مدرسه کې په ځانمرګي برید کې ووژل شو د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویاند خالد زدران پرون ماښام پر ټویټر په بیان کې ویلي دي چې په حمله کې د حقانی ورور او درې طالب زده کوونکي هم وژل شوي دي څلور طالب چارواکو چې نمونه یې نه دي خول شوي رویټرز اژانس ته ویلي چې بریدګر په پښه ګوډ وو او چوونکي مواد یې په مصنوعي پښه کې ایښي ول رحیم الله حقانی د سلفیانو او پنجپیریانو له عقیدو سره د ژور اختلاف په لرلو مشهور وو او پخوا دوه ځلې له بریدونو روغ وتلی وو عوامي نیشنل ګوند نن د بابړې د ورځې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې غونډې کوي ټاکل شوی چې د هغه ګوند مخکښ سیاستوالان د چارسدې په بابړه کې د وژل شویو کسانو په یادګار په ځای کې غونډه وکړي د 1944 زیږیز کال د اگست پر 12 د هغه وخت حکومتي ځواکونو د خدای خدمتګار تحریک د زرګونو غړو په احتجاجي لاریون ډزې کړې وې چې پکې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی وه خو د هغه وخت حکومت په پیښه کې د وژل شویو او ژوبلو شمیر خورا کم ښولی و د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر ویلی دی چې چارواکو ته باید د اوکراین په زاپاروژیا کې له اټومي بټۍ سره نږدې تر شوې نښتې وروسته د سیمې لیدلو اجازه ورکړل شي. رافایل ګروسی پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته وویل د اټومي انرژي نړیوال ادارې ته باید ژر تر ژره په زاپاروژیا کې د خپل ماموریت ترسره کولو اجازه ورکړل شي. نوموړي پرون مازیګر وویل وضعیت جدي دی او ډېره سخته ګړۍ راغلې ده. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکي هم د وضعیت په اړه خبرداري ورکړه دی. نوموړي بیګا په ورځنۍ ویډیوي وینا کې وویل هیڅ بل هیواد یو اټومي بټۍ د ده په وینا د ټولې نړۍ د ګواښلو لپاره په داسې څرګند ډول نه ده کارولې. د ټینګار وکړ چې د نړۍ هر هیواد باید د زاپاروژیا له اټومي بټۍ څخه د ده په وینا د اشغالګرو د ایستلو لپاره سمدستي اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د امنیت شورا ته وویل چې واشنگټن اوکراین ته د اټومي انرژي نړیوال ادارې د ماموریت استولو د نظر ملاتړ کوي او په دې برخه کې نور انتظار نشي کولای. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبینزیا له اټومي بټۍ سره نږدې د جګړې پړه پر اوکراینی ځواکونو واچول او د ټولو حملو درولو غوښتنه وکړه. دواړو خواوو د اګست پر 11مه په وروستیو کې د اټومي بټۍ له ودانۍ سره نږدې د جګړې د شدت زیاتېدو لپاره یو بل پړ بللې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار پامیر ساحل نه اوریدو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د وفاقي حکومت لخوا د ټولو سیاسي ګوندونو یو جرګنن په شمالي وزیرستان کې د احتجاج کوونکو سره ویني. په سواد کې د وسلوالو د فعالیتونو تر ریپورتونو وروسته د سلګري کاروبار اغیزمن شوی دی. په خیبر پختونخوا کې د امنیت ستونزه څنګه هواری دی شي سیډونکو وایي په تورخم کې د مزدورانو ټولنې ویلي دي چې د پاکستان حکومت په شناختی کارډ او تذکرو پر پوله د مزدورانو تګ راتګ ودرولې دي.
زورونه مزدوران بے روزګار شوي دي او بیخي نغری ساړه شوي دي.
او عوامي نېشنل ګوند نن د بابړي په پیخه کې د وژل شوو تلین المانسي یو عیني شاهد وایي په 1970 سلوختم کال کې په سکول کې وو چې ډزې شروع شوې. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د وفاقي حکومت لخوا د ټولو سیاسي ګوندونو یو جرګه یا کمیټي نن امیر علي تزي چې هلته روان د هدفي وجنو ضد پرلت مشرانو سره خبرې کوي. د دغه احتجاجي پرلت مشرانو غوښتنه کړې وه چې مذاکرات د سیاسي ګوندونو د مشرانو په موجودګۍ کې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د جولای 11مې راهیسې د هدفي وجنو ضد پرلت روان دي او احتجاجیان پر حکومت ټینګار کوي چې هلته دی امنیت ټینګ کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا عمر وزیر راکړي.
د پاکستان وفاقي حکومت لخوا جوړه شوې د ټولو سیاسي ګوندونو غړو شپړس کسیزا روکنی جرګه نن د شمالي وزیرستان پر لټوالو سره خبرې کوي. یاد پرل د هدفي بریدونو او نام نه زید د جولای 11مې نیټه نه پیل شوې. سیمه کې حکومت نه د امنیت ټینګښت پوخ ډاډ غواړي. دوی غوښتنه کړې وه چې حکومت سره مذاکرات د سیاسي ګوندونو په موجودګۍ کې وشي. د اگست په لسمه د پاکستان دفاعي چارو وزیر خواجه آصف شپاړس رکنی جرګه تشکیل کړه چې پکې د ټولو سیاسي ګوندونو نه سیاسي قائدین شامل دي. د یادې جرګې یو کمیټې غړی او ملي جمهوري غورځنګ یو رهنما عبدالله ننګیال مشال ریډیو ته وویل چې د پرلتوالو غوښتنه وه چې مذاکرات د سیاسي ګوندونو په موجودګۍ کې وشي.
پزوم میرلی تا پرلت تا اول تا با د احتجاج کوونکو د حکومت سره ناست کو دا مطالبه خو د وطمانځای قوم وا چې د سیاسي قیادت د سور لاندې یا په موجودګۍ شې دي دا ټول مذاکرات وسی. نو وطمانځای قوم یې منشا او خواهش مطابق موږ ټول سیاسي قیادت د وفاقي حکومت له طرفه جرګې اعلان شوی دا باقي د امن چې دا خو موږ ټول وطن ضرورت تا سوات نونی سات تر وزیرستان پورې ټول خلک د دې په احتجاج امره وتلی دي او موږ هم دې احتجاجو برخه یو دي کام سره یو پرلت کې بلوز مو شرکت کړی دا موږ ټول ملګری هم ناس دي ور سره د امن لپاره حکومت باندې هم ځخ کو چې نور د موږ کام یو نوی جنگ ته په هیڅ صورت باندې تیار نه ده
یاد پرلت ورسته لاغه پیل شوه چې د جولای پسورل سمانټه میرلی کې وسلوالو د جمعیت علما اسلام ځای مشر کاری سمی الدین او د ګون بل منتخب کونسلر کاری نومان په ډزو وژل پرلتوال وای چې دوی دا غو او د غلطه وژل شو ټولو حساب غواړي او هدف یې بریدونو کې ککړ ټول کسان دې گرفتار کړل شي پرلتوالو سره د نوړان دې ځلې انتظامیه او بنو لکی مروت مشرانو جرګې هم مذاکرات شوي چې به نتیجه پای ته رسیدلی دا غې پس عثمان ځای مشرانو د پرلت غزولو اعلان وکړ اغاز لا تتلل ټول سړکونه د ټریفیک پر مخ تړلی غلام خان بندر تجارت یې ودرولې دا اگست ورلسمه نیټه پورې تحصیلونو ته د خلکو په تګ بندیز اعلان کړی په کورونو بازارونو مارکیټونو کې یې تورې جنډې لګولې او ویلې ول چې نن د اگست په 12 نیټه به پریکړه کړي چې پرلت اسلام آباد ته وغځوي که د سړکونو بندې سره سره په وزیرستان دننه هم په یجام هړتال پیل کړي د شمالي وزیرستان مرسیال کمیشنر شاهد علي خان وویل چې پرلتوالو ته یې وړاندې هم هر ډول ډاډ ورکړی نن ورته د وفاقي حکومت لخوا جرګه تشکیل شوې تمه کړي چې خبره سر ته ورسي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپک سو یوش پر شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15255 کیلو هرتز انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي
په سوات کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه ریپورتونه له سیلګری سره د تړلو کاروباریانو اندېښنې زیاتې کړې دي د هوټلونو او سیلګری شرکتونو مالکان وای روانه اونۍ د پولیسو او وسلوالو ترمنځ تر انختی ورسته له سواته د ګڼو سیلانیانو ستنېدو ورته مالی زیان اړولې دي خو د واکمن تحریک انصاف ګوند یو سیاستوالو په صوبایي سملې کې د سوات استازي وای امنیتي ځواکونه د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي هڅه کوي نور تفصیل د انیسا اجمل لور
د خیبر پختونخوا په سواد کې د هوټلونو مالکان وایي چې په درستیو کې د وسلوالو د هلو زلو پړه تر ریپورټونو وروسته د سیمې ته د سیلګرو ورته کم شوې ده په سواد کې د هوټلونو د اتحادیې مشر او سیاستوال وکیل خان د اگست په 11 مشال ریډیو ته ویل چې په سواد کې د وسلوالو د امنیتي ځواکونو ترمنځ تر نښتې وروسته د امنیت په اړه د اندېښنو له وجې یو شمېر سیلانیان له سواده واپس شوي دي چې له وجې د هوټلونو مالکانو ته مالی زیان رسیدلی دی
دا اول ورځ کوم وخت شي دي لري په جمان زمنګ ډیر سیلګر چي دي اده لري نو واپس شي دي او موږ ته ډیر زیات تاوان پدې کې رسیدل دي باقي دلته کوم حالات خراب دي یا کوم حالات خرابيږي نو داغي موږ ذمہار چي دي هغه حکومت ته دي چې دسي اوس ورې نشي راتله او بلدا چې دې پیریلا کچري حالات خرابيږي نو دخل کو دایو منشاد او خلک فريده پر مظاهري هم دي ته پځه چې موږ بالکل د خپل پورس سره خاص کر پولیس سره خاص کر اچي سره خرج کر زمون د دې خلکو سره موږ ودریګو او هیڅ کله به هم هغه خلک چې هغه ناوړې د غلري نیت لري هغه به موږ نه کامیابو
په سواد کې یو واری بیا د وسلوالو د فعالیتونو په اړه اندېښنې لاغرستو زیاتې شوې چې د سواد ځای پولیسو د اگست په اتمو ویل چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال ډي اس پی پیر سید او درې نور پولیسان زخمیان شوي دي خو ځای خلکو بیا ویل چې وسلوالو ډي اس پی او نور درې پولیسان په زخمی حالت کې برمته کړي وو او لزایي مشرانو سره تر خبرو اترو وروسته خوشي کړل په سواد کې د سیلګری یوې ادارې ایکو کلچر ټوریزم مشر اظهر الدین ویل چې په 2001 کال کې د وسلوالو د فعالیتونو له وجې د سواد سیلګری ته ډیر زیان رسیدلی چې له وجې تر اوسه سیلګری پوره وده نه ده کړې. نوموړي زیاته کړه چې په دې موسم کې سواد ته ګڼ سیلانیان ورځي، نو باید حکومت په دې سیمه کې د وسلوالو د هلو ځلو مخنیوي په وخت وکړي.
که پرس کا امن نه وي، د یری ترهې ماحول وي، نو هلته چیرې سیلګری چیرې پرمختګ نشي کولی. د سواد دا کم وسنۍ چې تاوتریخوالي د راغلی دی، نو دغه سره د دې ځای په سیلګری باندې ډیر زیات واضح اثر پرېوتی دی. بلکې لیدل کېږي چې ډیر شی خلک چې چا د سواد دغه لری پرتی سیمې چیرې دغه ځګن ته د چکرو منصوبې جوړې کړلې، پلاننګ یې کړو، نو هغه خلکو چیرې د دغه وسنې د تاوتریخوالي د وجه نه چې کم دی خپلې دغه چیرې منصوبې کینسل کړې دي، او د سیلګرو په راتک کې واضح کمیرا غل.
په سواد کې د هوټلونو مالکان دا هم وایي چې په دې سیمه کې لومړی د وسلوالو فعالیتونو وروسته بیا د کووید 19 وایرس و بالا وجه هم سیلګرې ته ډیر زیان رسیدلی دی. خو په سواد کې د ډان روزپانې خبریال فضل خالق وایي چې په سیمه کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه د رپورټونو وروسته امنیتي ځواکونه په بیلابیلو ځایونو کې ډیوټي کوي، خو د دې باوجود سواد ته اوس هم ګڼ سیلانیان ورځي.
سواد تا د سیلګرو هغه فلو چې دا هغه اوس هم هغه شان دا څنګه چې د نن نه یو هفته مخکې یا لس ورځې مخکې وه، کاله اوس هم ډک دی، بلم ژبه اوس هم ډکه ده د سیلګرو. خو د سواد په خلکو کې یاره شته چې که اسې نه چې دا زمونږ بیا هغه شان یو دغه راشي، د معیشت ته نقصان ورسي، زمونږ سیلګری سیمې ته نقصان ورسي، یا د سیاحت ته نقصان ورسي، نو دې پرله د سواد خلک ډیر زیات پوه شوي دي. او هغه دا وایي چې یاره مونږ به هیڅ چرته هم داسې اجازت ورنکو چې بیا هغه حالات هغه ډګر ته لاړ شي.
الته له سواد د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي فضل حکیم مشال لیډیو ته ویل چې په سواد کې د وسلوالو فعالیتونه هغه عمر نه دي څومره یې چې په ټولنیزو رسنیو ذکر کیږي، خو بیا هم امنیتي ادارې د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي.
او کله نه کله بای کوم دغه شانتي او امریکا کوم دغه شان واقع شي، جرمني کوم شي، انګلند کوم شي، دا وړي وړي واقع کیږي. د دې خبره نه کوم ان شاء الله تعالی کم زمونږ سوشل میډیا والا دا کم لوکل چې کر آ شان دي اده ان شاء الله د سپیکر شي، او وس یار تر وکړ دا چې زمونږ ټوریزم چې کم راځي، زمونږ میلمانه کم راځي، زمونږ لوکل خلک چې هغه نه د وکړ شي، دا یار تر په دې دوا چی او سړي زمونږ مضبوط کی ان شاء الله تعالی دې اس خبر وو نه، او دا زمونږ ایمان چې کوم وطن زمونږ زمکې ته به څوک نقصان رسوي نه، دا ملک دشمن دی، زمکې دشمن دی، هم دشمن دی.
د پاکستان فوج په 2009 کال کې په سواد کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړل، او هم په دغه کال کې له وسلوالو څخه د هغه سیمې د پاکولو ادعا وکړه. د وسلوالو پر ضد د پوست عملیاتو په نتیجه کې تر 2 میلیون زیات خلک بې کوره شوي وو.
د مشال تر رڼا لاندې
500 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په سالورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول، او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد ال لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټولواله خلک انتي پورته کړی وی کلاشن کو زغړې تا چولې، په دغه خلکو منظر نه ختم شي، دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې د سیاسي او دفاعي چارو پوهانو په داسې حال کې پر امنیتي وبس اندېښنه خوډلې چې په ورستیو کې د سوبې په یو شمیر برخو کې حمله ونخته وشوې. یو شمیر پوهانو پرون مشال ریډیو ته ویل چې د وسلوالو ضد عملیات وشي، خو نور بیا وایي د سولې خبرې د امنیت ټینګښت لامل کېدای شي. د امنیتي چارو یو پوه او د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید مشال ریډیو ته ویل چې د حملو ذمہ سوک نه بني خو پکې د تحریک طالبان پاکستان مسلوال ککړ دي. البته هغه نا قانون اډلې په ورستیو کې په بیانونو کې په حملو کې د ککړتیا تورونه رد کړي. هلته د خیبر پختونخوا صوبایي او د پاکستان وفاقي حکومتونو ویل دي چې د امنیت ټینګښت احاسې کوي. د اسرار عالم مومن نور تفصیل ورو.
سیاستوالانو او د دفاعي چارو پوهانو په خیبر پختونخوا په ځانګړي توګه په ملکنډ ډیویژن قبایلي سیمو او جنوبي اضلاع کې د ناامنۍ پر پیښو اندېښنه ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې په کوز دیر کې د اګست پر شپږمه وسلوالو په یو برید کې د خیبر پختونخوا اسمبلۍ غړی ملک لیاقت علي خان سخت ژوبل کړ، خو د هغه د ورور محمد عالم او وراره محمد یاسر په ګډون څلور کسان په دغه برید کې وژل شول. تر دې پیښې دوه ورځې وروسته د سواد د مټې په شور او سردان غرونو کې د مشکوکو وسلوالو ضد په عملیاتو کې د ډي ایس پي پیر سید په ګډون څلور پولیسان ټپي شول. ځایي خلکو د اګست پر اتمه مشاله ډیوتې ویل چې وسلوالو د پیر سید په ګډون څلور پولیسان په جوبل حالت کې برمته کړي وو چې وروسته یې یوې ځایي جرګې ته وسپارل. د دې ترڅنګ هلته په شمالي وزیرستان کې د جولای له ولسمې راهیسې د هدفي وجنو ضد پرلت دوام لري. احتجاجي ناسته د جولای پر 14مه په میرلي کې په یو هدفي برید کې د جمعیت العلماء اسلام او فیضای مشر قاری سمیع الدین او منتخب کونسلر قاری نومان تر وجنې وروسته پیل شوه. په شمالي وزیرستان کې سږ کال شاوخوا 8 هدفي بریدونه شوي دي. دغه راز پاکستاني د نیوز ورځپاڼه لیکي چې د صوبې په جنوبي ضلعو کرک بنو لکی مروت ټانک او ډیر اسمل خان کې اهم په پولیسو بریدونه زیات شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د جنوبي ضلعو او پېښور او مردان په ګډون ټوله خیبر پختونخوا کې روان کال په لومبۍ وو میاشتو کې زیات نه زیات 3 پولیسان په هدفي او نورو بریدونو کې وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید وایي په پولیسو مخ په زیاتېدونکي بریدونه ښایي چې د صوبې امن بیا په خرابېدو دی. د ده په خبره په 2008 او 2009 کلونو کې هم داسې حالات وو چې بیا په سوات او نورو قبایلي سیمو کې د وسلوالو ضد پوځي عملیات پیل شول. ملک نوید وایي په پاکستان کې وسلوال بریدونه ځکه زیات شوي چې د افغان طالبان لخوا د افغانستان تر نیولو وروسته په دغه هیواد کې طریق طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو ته د منظم کېدو موقع په لاس ورغله. د ده په خبره دغه وسلوال اوس پاکستان ته راوختي دي. ملک نوید وایي که حالات نور خراب شول نو بیا به پوستا د وسلوالو ضد عملیات کول وي.
خدا اس بودو چې حالات څنګه دي اوس خدا سي دي چې تومره انټنسټي نه ده چې کوم کوم زمانه کې وا 8-9-10 کې نو ټول کې خطرناک وو را دي چې کله ایږي وا.
ملک نبی د په 11 اگست مشال ډیوته ویل کڅه هم د وسلوالې ډلې طریق طالبان پاکستان له پاکستاني ریاست سره د سولې خبري رواني دي او د بریدونو ذمہواری پر غاړه نه اخلي. خورده په خبره په سولې خبرو کې د خپل اهمیت زیاتولو لپاره هم دغه ډله د وسلوال بریدونه کوي. په پیښور کې خبریال مشتاق سبزی وایي دغه بریدونو هدف ولسه دې ته مجبورول دي چې د سولې خبرو ملاتړ وکړي. مشتاق وایي د سولې په خبرو کې د طالبانو یو غوښتنه د اهم وه چې دوی د خپلو سیمو ته له وسلو سره پرېښودل شي او همهغسې وشول. نوموړی وایي معلومه نه ده چې دغه کار د حکومت په خوښه وشو او که نه، خو ده په خبره له کله نه چې افغان طالبانو افغانستان نیولې نو له دغه هېواده یو شمېر پاکستاني طالبان سوات، وزیرستان او د خیبر پختونخوا نورو یو شمېر سیمو ته تللي دي. دا وایي دا وخت په سوات کې تر 400 پورې د طریک طالبان پاکستان وسلوال دي. مشتاق د اګست په 11مه مشال ډیوته ویل چې د طریک طالبان پاکستان لخوا بریدونه د دې ډلې په ګټه نه دي. د په خبره ځکه چې له دې سره په اولس کې د طالبانو ضد نفرت سیوا کیږي. نوموړی وایي د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو هم تر اوسه ګټه نه ده ورکړې. نو ده په خبره په کار ده چې دواړه خواوې د خبرو لار غوره کړي.
نادر خر شولې زرګون خلک پکې مړ شو او دا وایي کېدل چې طالبان ملامته شوې ده دا ختم شو غوره چې هغې غوښتل واپس را ګرال. زما په خیال باندې ملټري لي خو د دې مخنیوي ګران دی.
د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف بیا وایي د پاکستان ریاست غواړي چې د طریقي طالبان پاکستان وسلوال په قبایلي سیمو او ملکنډ ډیویژن کې ځای کړي او په راتلونکي کې یې بیا د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره په هیواد دننه یا بهر په کشمیر یا نور هیوادونو کې استعمال کړي. البته نوموړي په 11 اگست مشال ډیو ته وویل چې تحریک طالبان پاکستان غواړي چې دوی ته دې ځینې سیمې وسپارل شي چې دا رنګ دوی پکې د خپل خوښې نظام نافذ کړي.
پاکستان غواړي چې دوی دې پورم ندل تراشي فاټا کې زم شو د فاټا کې زیور ته ورکړي او بیا سه پاکستان کله استعمالون غواړي هغه کا کراس د بارډر په افغانستان کې کا هغه په کشمیر کې. نو دوی غواړي زیر ادا د پاکستان د سټیټ یو ریزرو آرمی یا د ریزرو فورس په تور باندې سره کار کوي. نو هغه سیز مسله دا ده چې هغه
پاکستان ریاست په وار وار د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي او وایي چې د ټولو وسوالو ډلو ضد بے توپیره عملیات کوي. مشال ډیو څو وارې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرسټر محمد علی سیف او نورو حکومتي وزیرانو ته فون وکړ خو هغوی زموږ فون پورته نه کړ. البته د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار د اگست پر 9 مشال ډیو ته ویلي وو چې حکومت د صوبې په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو له شتونه خبر دی او دا چې په پوره قوت سره بعد هغوی د لمنځه وړلو لپاره کاروایی کوي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگوالو جی
گرگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختيار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په تورخم کې د مزدورانو ټولنه وایي پاکستانی او چارواکو ورته ویلي دي چې نور پر پوله په شناختی کارت تګ راتګ نشي کولی چې له وجې زرګونه هغه کسان بیروزګاره شوي دي چې هر ورځ به د پیسو ګټلو لپاره د تورخم دواړو خواو ته سفر کوو. د ټولنې مشر وایي دا اقدام په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په وینا شوی دی خو د پولې یو انتظامی چارواکي پرون مشال ریډیو ته ویل اړوندو ادارو ته یې رپورټ استولې دی او هڅه کوي چې په شناختی کارت او تذکرو د مزدورانو تګ راتګ بحال شي. نور تفصیل د سیمینا فرهاد شنواره راکوي.
د خیبر ضلع مزدوران وایي چې لږه موده وړاندې به دوی یوازې په پاکستاني شناختی کارت باندې افغانستان ته تلل راتلل خو اوس ترې دغه سهولت هم ختم کړل شو او پاکستاني چارواکو ورته ویلي چې په پاسپورټ به د افغانستان ویزه لګوي او بیا به افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکوي. ځایي مزدوران وایي چې دوی د ورځې په بیا بیا افغان وګړو سره د تورخم په دروازه سامانونه وړي راوړي او په وړه کچه پرې کاروبار کوي خو چې کله نه ورته سختي جوړه شوه نو دوی ورسره بېروزګاره شول. په تورخم کې د مزدورانو اتحادیې مشر فرمان الله شینوار مشال ریډیو ته وایي
مخکې به د تورخم د پولې نه دواړو اړخو ته چې کوم خلک پراته دوی به د بغیر ویزې او د پاسپورټ په تذکره پښنه حتی کارت باندې تګ را تکړه خو د بده مرغه چې کله نه وس په افغانستان کې د نوې حکومت راغلی دی دغه سره سم پښنه حتی کارت په تذکره بندیز لګول شوای دی. زورونه مزدوران بیروزګار شوي دي او بیخي نغری ساده شوي دي. نوزمونګه د دواړو هیوادونو نه تفاس کړو چې لګ څنګه چې مخکې د پولې دواړو اړخو ته ځای خلکو ته پښنه حتی کارت په تذکره باندې اجازه وا او تلر اطلبا زمونږ وسم دواړو هیوادونو ته خاص کړو چې دا سه اجازه زمونږ ته بیان میلاو شي بل کارونه روزګارونه بیرته روان کړو.
د تورخم انتظامی افسر تحصیلدار غنچګول وای چې مونږ ټول زمواروي ادارو ته د ځای مزدورانو په اړه ویلي چې کوم پکې ځای کومونو خلق دي دوی ته د تیر پسیر یوازې په شناختی کارت باندې پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ اجازه ورکړي.
دا مسله خو روانه ده او بار بار پکې مونږ رپورټونه مخکې مرسولي لکه ما افسران بالا ته خلیټری کړی هغه په پویم کړی چیرې دا لوکل خلک په شناختی کارت باندې په ټولو بارډرو باندې 3-5 کیلومتر کې دا آزاد دي. نو به دغه رپورټونه مرته کړي ان شاء الله تعالی زموږ سره پوره کوآپریشن دی پوره ملګرتیا هم دا وسه ولا لګیای. نو
مخکې دا نادر چې کوم واغې به
دا لوکل ایڈرس مانی دا خلق پا پریخو اللہ اگی با یو ٹوکن ورکو نا در خم دی ختم کرا سر پا پایی او نیل سی او کیسٹم دی دن نا
دا تورخم دا مزدورانو اتحادیه وای چه حل تا لگ تر لگا شپک زرا مزدورانو کار کوا پا تورخم که پا دوزر و شپاڑا سم که دا پولی سمبالول پا لسیلان دی دا پاکستان و افغانستان تر منز یوازی پا کانونی اسنادو باندی خلکو تا دا تگ را تگ اجازه ورکول کیگی فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو ریپورتونه او زمونږ اونیزې خبرونه د مشال ریډیو پر وپاړه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شي. وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د پامیر ساحل نور.
تاکل شوی چې د پاکستان په وفاقي ائتلافي حکومت کې د شامل او د هغوی د ملګرو غوندونو شپاړس کسیز جرګه نن د شمالي وزیرستان په میرالی کې له پرلتوالو سره خبري وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اگست پر لسم ویلي ول چې هغه جرګه په شمالي وزیرستان کې د امنیت وضعیت سیړلو او له پرلتوالو سره د خبرو لپاره جوړه کړي. په میرالی کې د هدفي برودونو د مخنیوي او په وژنو کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره احتجاجي پرلت د جولای پر 12 فایل شو چې د جولای پر 9 میرام شاه ته وغځید. د شمالي وزیرستان انتظامی او امنیتي چارواکو له پرلتوالو سره په بیا بیا مذاکرات وکړل او په وروستیو کې په هدفي وژنو کې د ککړو 500 مشکوکو وسلوالو د نیولو دعوه هم وکړه، خو احتجاجیان وایي انتظامیه د پسیمه کې امنیت ټینګ کړي. د سوات د هوټلونو ټولنه او د سیلګرۍ کمپنیو مالکان وایي د وسلوالو د فعالیتونو تر خبرونو خپرېدو وروسته یې کاروبارونه خراب شوي دي. د هوټلونو د ټولنې یو مشر وکیل خان پرون مشال راډیو ته ویل روانه اونۍ د پولیسو او وسلوالو ترمنځ تر نښتې وروسته سیلانیان له سوات ستانه شوي دي. د سیلګرۍ له څانګې سره تړلي او کاروباریانو دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د اګست پر 8 په مټه کې د عملیاتو پر مهال د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته وشوه چې پکې د یو افسر په ګډون څلور سرتیر ژوبل شول. تر اوسه معلومه نه ده چې هلته د کومې ډلې وسلوال فعال دي، خو د واکمن تحریک انصاف سیاستوال او په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د سوات استازي فضل حکیم پرون مشال راډیو ته ویل حکومت په سیمه کې امنیتي اقدامات کړي دي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر ویلی دی چې چارواکو ته باید د اوکراین په زاپوروژیا کې له اټومي بټۍ سره نږدې تر نښتې وروسته د سیمې د لیدلو اجازه ورکړل شي. رافایل ګروسی پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته وویل د اټومي انرژي نړیوال ادارې ته باید ژر تر ژره په زاپوروژیا کې د خپل ماموریت ترسره کولو اجازه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې او اوکراین د اګست پر 12 په وروستیو کې د اټومي بټۍ له دانې سره نږدې د جګړې د شدت زیاتېدو پړه پر یو بل واچوله.
لړن خبرونه مو زموږ د همکار پامیر ساحل ناوریده او اوس راځو یو بل موضوع ته. دوه ایرانۍ چارواکو پرون په کابل کې له طالب مشرانو سره لیدلی او د نورو چارو ترڅنګ یې ورسره په ځانګړي ډول د اوبو په اړه خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په وروستیو کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو یعنی ترکیه او افغانستان د خپل اوبو حق غواړي. وروسته ایرانۍ رسنیو تایید کړه چې د طالبان حکومت په نیمروز کې د کمال خان بند اوبو ورخوشي کړې دي. تفصیل سمون د همکار نور.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهربان چې د پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستيال مولا عبدالخنی برادر، بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور سره د اوبو او انرژي په اړه خبري وکړه. په دې خبرو کې طالب مشرانو یو وار بیا ایرانی پلاوی ته ډاډ ورکړ چې د اوبو په برخه کې به د دوه هیوادونو د 1450 مریز کال موافقې ته ژمن پاتې شي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی او په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د طالبانو له بندنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د طالبانو د بندنوی چارو وزارت یو ویاند حفیظ احمد تکل اوبل شاغل متقی د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د اقتصادي راکړې ورکړې د زیاتېدو او په سوداګرۍ او ترانزیت کې د اسانتیاو د ډېرېدو غوښتنه وکړه.
د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امین خان متقی صاحب په ایرانی بانکونو کې د افغان تجارانو د پولي حسابونو باندې د لګیدلو محدودیتونو د لری کولو غوښتنه وکړه، او په دغه برخه کې د افغان مهاجرینو او تجارانو ستونزې هم ورسره شریک کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ایراني لوري سره په ایران کې د بندي افغانانو د خلاصون او یا افغانستان ته د هغو د سپارلو په اړه هم خبرې شوې، خو په دې اړه څه نه دی ویلي چې د ایراني لوري ځواب څه و. لبلې خو ایراني رسنۍ وایي چې دغه هیواد انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان له طالب چارواکو سره په ځانګړي ډول د اوبو او انرژي په اړه خبرې کړې دي. لبلې خو باختر خبري آژانس د طالبانو د اوبو او انرژي د سرپرست وزیر عبداللطیف منصور په قول ویلي چې د ایران د انرژي وزیر ته وویل چې د طالبانو حکومت د هلبند سیند د اوبو په اړه د افغانستان او ایران د شاهي حکومتونو د اوبو تړون تشبن دي. د ایران د انرژي وزیر بیا ویلي چې هیوادی حاضر ده چې افغانستان ته برښنا صادر کړي او د اوبو برښنا په ځینو پروژو کې ونډه واخلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو، د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي دي چې په تیر شوخا یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو حالت خورا خراب شوه دي. د خبريالانو د حقوقو هغه نړیوال سازمان د خبر پرون په داسې حال کې په یو ریپورت کې کړي چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کیدونکې دي، خو د طالبان حکومت وای پر رسنیو هیڅ محدودیتونه نه دی لګولي. نور تفصيل د اسمت ساروان نو.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې چې په نیویارک کې مشته ده ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکلاندې خبری رسنۍ له سانسور او نورو محدودیتونو سره مخامخ دي او د بقا مبارزه کوي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پنځشنبه خبر شو راغلی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د رسنوي ازادي محدوده شوې ده. راپور د رسنیو سانسورونو، د خبريالانو نیونو او د شزینه خبريالانو محدودیتونو ته اشاره کړې او ویلي چې ډېر خبريالان له افغانستانه وتلي دي. وژمه احمدزی ولله هغو خبريالانو ده چې څو میاشتې په خوایې په کابل کې دنده له لاسه ورکړه او پاکستان ته لاړه. د ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې لورستي بدلونونه ورسته لدندې وېستل سوم او په کور کې ناستم. چا چې په بیلا بیلو رسنیو کې کار کاوه ټول زما په شان وزګار اسوي او په بد شرایطو کې اوسېږي. اته میاست کېږي چې په پاکستان کې يم او دلته په بد حالت کې يم.
د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې پر راپور کې د دې کمیټې د رئیس جودی گینزبرګ په قول ویل شوی چې د رسنیو د ځپلو لپاره د طالبانو اقداماتو ناوړه اغیز لرلې دي. دی ویلي چې پر طالبانو د نړیوال فشار ډیر شي چې د رسنیو په اړه چلند بدل شي او پر رسنیو بریدونه ودروي. تر دې وړاندې د بی پولي خبريالانو ټولنی ویلي و چې د تیر کال د اگست له 15 متر اوسه پورې 136 بی خبريالان له افغانستانه وتلي دي. د دې ټولنی پر اساس افغان خبريالان د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخامخ وو، خو طالبان دا ډول تورونه ردوي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وای
ځینو وختونو کې متاسفانه څنګه امنیتي عادي پیخي وي یا د امنیتي عادي سوپ وخت کې خبريالان هڅه کوي چې سیمه ته ځان ورسوي او داخل څنګه ممناسي میته چې دلته کله کله ستونزې مخ کې کوم غو مجبوریت لرو چې موږ ځکه امنیت وساتي مرچا سره هم د خبر نه د کړې کوم موضوع دي سانسور کې.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وای راپور لګنشمیر خبريالانو او د رسنیو له چلوونکو سره د مرکو پر اساس چمتو کړی دی.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال رادیوي مجله
په لسنی مو بجو،
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا،
تان دیهله
په دونی مو بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم درو بجو،
حجرا
په درینه مو بجو،
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
مشال ریډیو ته غوښتونکو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای د خوست په تریزیو او علي شیرزیو لسوالی کې یو شمیر پروژې عملی شوې دي چې په کې 1500 کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده. د سیمې اوسیدونکو وایي د پروژو له پلي کېدو سره سلګونه جریبسمه که هم د سیلابونو لګواخه ژغورل شوې ده. ملګری ملتونه وایي شاوخوا یو کال مخکې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د هغه هیواد اقتصاد سخت خراب شوې دي او زیاتره افغانان د بېوزلۍ ښکار شوې دي. نور تفصيل په دې رپورت کې.
د خوست د ترزیو او علي شیرو د سرحدي ولسوالۍ د تورکانی پوسیمه کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د 1.3 میلیون افغانۍ په لګښت یو شمېر پروژې بشپړې شوې چې د شپږو میاشتو لپاره پکې څه د پاسه 1.5 زره کسانو ته د کار زمینه برابره شوې وه. د سیمې کارګرو او اوسیدونکو مشال راډیو سره په خبرو کې د دې پروژې په پلي کېدو خوښي څرګنده کړه. د ترزیو علي شیر ولسوالۍ د قدم کلی اوسیدونکو انعام الله همت ویل
زموږ د سیمې د اوسیدونکو اقتصادي حالات بهخي خراب او د زموږ له ټولنې سره زموږ د ټولنې له ځوانانو سره داسې مالی اقتصادي ملاتړ وکړ چې زموږ ځوانان به په ودر وات ان شاء الله چې په راتلونکي کې دا ډول پروژې نور هم تطبیق شي تر څو زموږ اقتصادي حالات یو څه ښه شي او موږ وکولای شو چې خپل ژوند ته په هوسا ډول ادامه ورکړو.
د پروژې یو ځوان کارګر شوکت الله ریحان موي لدې مخکې د ترزیو علي شیر په تنګي کې سلګونه ځوانان بیکاره ول.
دا پروژه چې موږ تر غولي وای موږ په دا تنګي کې په زیراوي په سیلاوي حالت بیکاره وو، یعنی ډېر حال کې نشي مواد ته مخ وخو چې دا پروژه موږ تر غولي نه ډېر حال کې نشي مواد نه غشول دي دې ته غشول کور یعنی ډېر زیات شو د سره ډېر خلک اقتصادي حالات خرشواله ځکه چې موږ ته باید نیره فروجیارو شي پاینده کې موږ خلک اقتصادي وز ډېر خرو په موږ ته داواله فروجاو چې الحمدلله سپ شفاف ډول تر شاله شو خلک مډېر بیروزګار دي.
د سیمې اوسیدونکو وای د دوی ډېری خلک بیکاره دي نو ملي او نړیوال بنسټونه دي دوی لپاره دا ډول نوري پروژې هم پلي کی. د ترزیو علي شیر ولسوالۍ اوسیدونکو مدلی خان وای د دوی پر سیمه د ټول خوست د اوبو مسیر دی او په کار ده چې په دې مسیر کې د خړونو یو بل لوري په اساسي توګه ورغول شي.
سټی کنډاون اول ساتره غفره دا غوبر اټل په موږ مرسته راځو چې موږ ته دا مونږه کې اټول ابود شي موږ ډېر نه خشولې سره خشولې چې دا ویله موږ ته ابود شولا جوړش ولا ډېر نه غد نه خشولې.
یادې پروژې په خوست کې د افغان پرمختیایي مؤسسه لخوا پلي شوې. د یادې مؤسسه مشر عبدالصبور هادي د دې پروژو د سرنګوالي په باب وویل
صرف علي شیر ولسوالۍ کې 1.5 لک کسان مصروف و د شپږو میاشتو لپاره هغه کې سربند ویالې پخول د کانالو پاکول او ترسونو خکل 1.5 میلیونه افغانۍ په مرسته د دبلیو پی یا نړیوال خوراکي پروګرام او د ای ډی په فعالیت او په مټ باندې دا پروژه تطبیق شوه.
بل لوري ته د خوست اقتصاد رئیس ماستر شاهزاده پیروي د دوی غوښتنه داده چې د بشري مرستو د ویش پالیسي بدلون وکړي او پر ځای پرمختیایي چارو ته لومړیتوب ورکړل شي تر څو له یوې خوا د بیا رغونې اساسي کارونه وشي او بل لوري ته خلکو لپاره د کار زمینی برابر شي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو د ننګرهار د پشیرګام ولسوالۍ اوسیدونکو په روغتیاي مرکزونو کې د دوايانو د کموالي او د مستند ډاکټرانو د نشټوالي شکایت کوي. دوی وايي اکثر اړکیږي چې خپل ناروغان د ولایت مرکزی روغتون ته یوسي. د طالبانو د حکومت روغتیاي چارواکي وايي هڅه کوي چې د پشیرګام د اوسیدونکو روغتیاي مسلې حل کړي. شاوخه یو کال مخکې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو سره سم نړیوال ټولنې له حکومت سره مرستې وکړي ولی چې لوجه د روغتیا په ګډون د خدماتو وسانتیا او رسولو چارې ټکرې شوې دي. تفصیل یې په دې ریپورت کې و.
د ننګرهار د پچیرګام ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژوند د نورو اسانتیا او لنیشوالي سربیره په روغتیایي برخه کې هم لګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې لکلونو رئیس ورسره په روغتیایي برخه کې ژمنه کوي خو تر اوسه یې یو هم نه ده عملي شوی. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو شفیق الله او سید ولی له چارواکو غواړي چې په دې ولسوالۍ کې د ورته روغتیایي اسانتیاوې برابرې کړي.
کلینیکونه مو ستاده دلته یو پتوره بوده کنه ساحه کې د خو په اپ کې نشته د ډانټران په کې نشته په جمعه کې دوه ورځې د ډانټران یو ورځ ده د واګان ستونه د واګان به په کې نشته
کلینیک بار د واګان خیز د واګان خیز د واګان راځي او مجرب ډاکټران کیسته بیا مجرب ډاکټران کې استعمال شي او تشکیل کلینیک زیات تشکیل کم تشکیل زیات شي
دوی زیاته ویچې د تیر حکومت پروسته و کې نه پچی راګام ولسوالۍ زنی روغتیاي مرکزونه زینمن شوی هم دي بل خو د پچی راګام ولسوال مولوي احسان الله وای تر اوسه ور سره ځای خلکو د روغتیا په برخه کې ستونزې نه دي شریکی کړي خو دوی هڅه کوي چې یاد ستونزو ته حل لاره ومومي
اوسه پر مو سره کلینیکونو رابطه باندې څه خبره نه ده شریکه کړي البته که شریکه کړه نو په ماغه عین مقابله به ان شاء الله العزيز مونږه صحت یې سره خبره کو او د نورو لارو نه به کار اخلو دوته د دوی تنظیم برابر
په یاني حال کې د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس امیر محمد افتاب هم په یاد ولسوالۍ کې په زونو برخو کې روغتیایي ستونزې مني خو خلکو ته د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې ډاډ ورکوي نو موږ یې وایي
د واګانو پر اړه به ان شاء الله مونږ وخت وخت دوی ته دوا لیږو کوم مشکل په دوا کې نشته خو کله کله د دوا کې مشکلات پیدا شي یا دوا کم شي یا زیات شي نو په دې اړه ان شاء الله مونږ پوره تصمیم درو او آینده کې تصمیم درو چې ته وخت وخت دواګانې ولګو
د پچیرګام ولسوالۍ اوسیدونکو پر داسې محل په یاد ولسوالۍ کې د روغتیا په برخه کې شکایت کوي چې لدی وړاندې د ننګرهار یو شمیر نورو ولسوالۍ اوسیدونکو هم ورته شکایتونه کړي او مسؤلونو د حل ډاډ ورکړی دی
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
تاسو مشال ریڈیو ته غوږیوریدونکو زو سوات ته چرته چې په مټه کې ځایي زمیدار د اټلی په ترسته مې وو یو باغ لګولی دی چې پکې په لږ ځمکه ډېرې ونې لګېدلې دي د باغ مالک وایي چې د نورو زمیدارانو په نسبت ورته سلور چنده فایده رسی او د نوموړي په خبره کچره د سوات زمیداران هم دغه رنګ نوې طریقې اختیار کړي نو هغوی درې هم ګټې پورته کولی شي د سوات زراعت محکمې چارواکي وایي چې د سیمه کې ځمکې کمی دي او ډیر خوږې میوې پکې کیږي نو دوی باید خلکو ته د نوو طریقو په اړه او په نوو طریقو د باغونو لګولو مشورې ورکوي نور تفصیل د سوات نه د نیاز احمد خان په دې رپورت کې
د سوات مټي چوپريار سره تعلق لرونکو 50 کلن شریف الله خان سلس در بزمکه کې د میوه په باغونو کې په یو وخت کې سلور شپږ قسمه میوه کیږي شریف الله وایي چې لس کال وړاندې د غیر دولتي ادارې لخوا اټلی ته لیږل شو او هلته په لګز مکه زیات پیداوار ترلاسه کولو روزنه اغسته شریف الله وایي چې د هغه په باغ کې دا وخت داسې میوه هم شته چې پاکستان په نور برخو کې په دې موسم کې نه کیږي
تقریبا طریقه ما خپل ایتالین کړل تو ایتالین طریقہ دا جاغه پلک زے کے ډیر بوټی کری او ما ماغه طریقہ کړل بل پدی باغ کې زما سره پالیچو کې تقریبا لس پنځلس قسمه پدی یو باغ کې دي بیا په شلتالانو کې سلو پنځه شپږ قسمه زما سره پدی یو باغ کې دي دغه شان په مڼو کې شپږو قسمه زما سره پدی باغ کې دي ټانګو په کې را سره ده تاسو په خپل سترګو باندې ولیدو چې الیچا پدی کې شته پدی کې شلتالو شته پدی کې مڼه دوه درې قسمه شته نو لکه سلو پنځه قسمه پیو ورځ باندې دلته کې هر شی اویلیبل ده پدی باغ کې زما سره بادام شته پدې کې ما پیکان وته وی یو غوز یو قسم دی هغه پکې ما کړل لږه پکې را سره شته نو زما دا سینه چې یاد از مکه ډیره ده یاد هغه د مناسب مکه زمونږ نارمل درمیانه پښتانه نو درمیانه زمکې دي
شریف الله خان د مټي د زمیدارانو اتحادیه مشر هم ده او د زراعت محکمې د مشورې ورکونکو ټولګي ممبر ده دی وایي چې سواد کې دا وخت 20,000 نه زیات زمیداران رجستر دي چې پکې 9,500 د مټي سره تعلق لري دی زیاتوي چې د سواد ولس 50% خلک په سنه سره ډول د زمیدارۍ نه ګټه ترلاسه کوي
زمونږ ملک رورو تنګيږي او د زراعت مکه زمونږ تقریبا په ختمېدو طرف ته روان دي نو کم زمونږ د زراعت ماهرین چې نه خو دا کوشش کوي چې را په شل پټ کې بوټي ته ولګي یا په زیات نه زیات کته نش دکې نو 15 فوټ نه تا ته کم اجازه نه راکې خو ما په خپل باندې په اټلی کې قتل لې چې مڼه د مڼې نه د بلې مڼې فاصله چې نن هغه یو میټر ساتله او په منځ کې چې کم تتلو راتلو لار ده هغه پندرہ فوټ ساتله. دغه شان شلتالو چې هغه کرل نه هغه په چی فوټ کې د یو پلانټ د بل پلانټ نه په چی فوټ فاصله کې ده او بیا د منځ د پلانټ چې دی نه دا پندرہ فوټ کې ده چې هغه ټیکټر زی راځي. دلته کې چې تا ته څو خونه خوي ته په شل فوټ کې یو ځمکې کمی شوې یو پکې بوټي ته کم وکړي نو هغه خو بیا ته لاغه شانته ان کم نه درکې.
د تحصیل مټي زراعت محکمې کې د توسیع شعبې مشر ابتخار خان وای چې دې سیمه کې زیاتره زمینداران په روایتي طریقو کر کرونده او باغونه لګوي. کچري زمینداران نوي طریقې اختیار کړي او د زمکه د جوړښت مطابق فصلونه او میوه وکړي نو پیدا به ډیره ترلاسه کړي.
اولنې سیسیره هغه زمونږ زمکه ده د دې زمکه صحت د دې زمکه خوراکي اجزا او د دې زمکه کم جراثیم دي هغه د دې د ژوندۍ یو اصول دی. کله چې دا سیزونه په دې ځمکه کې کمیږي نه دی فرټیلیټي یا د دې زرخیزي چې دا هغه کمیږي. زمونږ زمیدارو یو غټه د افسوس خبره ده ده چې مونږ د دې ځمکه د خاصیت نه د دې ځمکه د خوراکي اجزا نه د دې ځمکه د ساخت نه او د دې ټیکسچر نه ځان نه خبرو. زمیدار اصل کې هغه په کار دي چې اول په سر د دې خپل ځمکه مکمل میپینګ وکړي د دې ټیسټ وکړي چې باندې کې کم خوراک پوره دی کم زیات دی کم کم دی او د هغه مطابق هغه له داغي مشوره ورکړي شي چې دا سیزونه تاسو پکې اډ کړئ.
د سواد د زراعت محکمې تر مخه د وخت په سواد کې د ټول نه زیات پیداوار د شرطالان دی چې د کال سره پاسه 15 لکټ ټنه دی. ورپسې سورملوک او بیا د غرنګا مڼه الوچا خوبانی نشپاتی او نور میوې دي. دوی کچري زمیداران د شریف الله د باغونو پرنګ د میوه بوټي ولګوي نو ګټه به نور هم زیات شي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی وریدونکو څنګه چې مو تاسو ته د دې خبرونې په سر کې ویلي وو چې عوامي نېشنل ګوند نن د بابړي ورځې په مناسبت غونډه کوي. په 1978 ختم کال کې د اگست پر 12مه د خیبر پښتونخوا چې هغه وخت نوم شمال مغربي سرحدي صوبه وو حکومت د 400 په بابړه کې د خدای خدمتګار تحریک په لاریونوالو ډزې کړې وې چې پکې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبلا وخته و. د بابړي سیدون کې شپږتیا کلن محمد طاهر وای پر هغه ورځ په سکول کې وو د تفری وخت وو چې ډزې شروع شوې او استادانو ټولو زده کوونکي کوټو ته ولېګل او دروازې ورپسې وتړلې. دی وای کله چې ډزې ودرېدې نو استادانو کور ته ولېګل. شاهنواز ترکزی د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی بابړې ته ورغلې دی او هلته یې له محمد طاهر سره خبرې کړې دي او تفصیل یې په دې رپورت کې را لګلې.
د اگست 1978 کال په بابړې 400 کې جوړ سرکاري پرایمري سکول کې داخل محمد طاهر سبق لا ورغلې چې وخنړې په خوشوه
دا د ریسس پټو شی یو مونږ له کانو کنه او د سکول نه بار لوبې کولې چا څه خوړلې چا څه خوړلې دې کې ته دوبه ټاله و له رشه به ردن نشي مونږ تر ردن نشو نو چاري د سکول په ګرن کې را پریوتی مونږ پسې ورنه پورې کړل یو بار ته بنو دي چې د دې مز ارسه ختم شو قلارې شو به را تورل کې د سکول ته بنیو زه چې کور ته راځم کور خوش دغه د ګولیا پروتو میګه پکې نو د کوټو ورنه لره د کوسي ورلره ما یاد بس مر ممره کنه.
دغه پیخه د خدای خدمتګار مشر خان عبدالغفار خان چې په باچا خان یادېږي د گرفتاری په ضد پر غونډ شو احتجاجانو شو د محمد طاهر په وینا چې دغه احتجاج له اشنغر نه الهوه مردان ثوابي او د نورو زینو خلک هم ورغلیو. محمد طاهر هم په بابړه کې کور دی. شپک اتیا کال عمر دی چې په هغه ورځ مور بیبي او د خپل د زخمیانو ډیر خدمت کړی وو.
هغه ګرځې د مور مخ بیا بل خپل سر تور سر نیلو پټا نه په خپل کې چپلس نه دغه چې ګرځې دا ما چې اولس بیا په منډه لاړ شو په بکس کې د ما د لپټو تان پرتی غم وروړه او سره قینچیم وروړه او زر راشه زرالم ما تان یو ورځ لپټو قینچیم مې وروړه او بس دا لګیا ماته دا پټه پټه تر پرې کړه چې کوم شي دا نو هغه له بدنې ترې لوک بیا دا نه نه خوراغه دا نه خو نه پېدی هر چا بخپل مړی کته چې چا به پېجن دا به پېجن دا بس غیتا بکین است کټ پیرور هغه به واچو پک کورت بیرور
د عوامي نشل پارټي د ویریفای ټوئیټر اکاؤنٹ لخوا د اگست په 12مه لیکل شوی معلوماتو تر مخه نن د اگست په 12مه به د بابړی په غازی ګل بابا جمعات کې خړ کور غونډې کې وه هغه تبه د غورزمانځي د محمد طاهر د معلوماتو تر مخه دغه پیخه کې دی تخ پر مشران ویلو چې په سلګونو خلک په کمره شوی خو د خپل ماشوم او یوازې مړی او زخمیان لیدلو خو د شمیر کوټلی معلومات نه وکړي د عوامي نشل پارټي لخوا وړاندې وختونو کې ویل شوی د مړو شپېره د شپږو سو نه زیاته وه محمد طاهر وای باچا خان په جیل کې خدای خدمتګاران راټول شو او د پاکستان د ازادي اولنی کلیزې په دوران غوښتل د باچا خان د خلاصون لپاره پرامن احتجاج وکړي خو د هغه وخت وزیر اعلی قیوم خان پولیسو ته امر وکړ احتجاجانو باندې ډزې وکړي قیوم خان د مسلم لیگ د ګوند سره تړاو لرلو او دغه پیښې وروسته هم په دغه ګوند کې پاتې وو هم د بابړی اوسیدونکې سالار باچا ګل چې د شپېتو کلونو زیات عمر دی مشال رډیو ته وای هغه وخت چې کله به د بابړی په غازی بابا جمعات کې د پیخ یادګاری غونډې نه هم کېدلې دوی به په دغه ورځ ادیری ته ورغلي میلمانه پالل
دا بارا چې کم دی مونږ د وړوکوای نه مو پلار ځان سره بوتلو دغه نو جوړ هلته د دلغپور استاد به دغه جوړ کړ د کټ د لرګونا نه یادگار نو کنه جی کٹ پہ جوڑ کر نو کٹ پہ مونگ وسرا واغشت اور التا بے واچو کٹ پاگے بے سٹوٹا واچولا اور جنڈا بے وسرا ولا گولا دکا بزا مونگا پروگرام واغا وقت کے
محمد طاهر وای کله چې روغ خلکو د پیخ پور زخمیان هسپتال ته وړل نو هغه ته قیوم خان یو بل حکم جاری کړو نو هغه څنګه
نه چې کده دې د زخمیانو هغه کوټ جوړل هسپتال کې نه پرې خو دې قیوم خان کنه قیوم خان او دیرالانو
نو بیا زخمونو سره
نه بس بیا با اوس ته زخمی وکنه استا کلی کې ډاکټر و نه تا با پټ شپې را واست کوستا نه هغه له بیا په کور کې مرهم پټه کوي
عوامي نېشنل ګوند هر کال د اگست 12مه د غازی ګل بابا جمعه 4 صدې د دروازې سره خوا کې جوړ یادګار باندې ګلونک دی او د پیښې د وژل شو د پاره اجتماعي دواګانې هم کوي شانواز ترغزه مشال ریډیو بابړه
تر تصویر تر کمی پسینوں کے ساتھ مونگ بد در تصویر تر کمی پسینوں کے ساتھ بے خبر کم ازار زما پختون وطن تشوے بے خبر ولی ہر قیامت ددی ولس قسمت دے ہاغ وطن چی دا پختو او دا شملو وطنو دا امن گورو دا جرگو او مرکو وطنو دا محبت دا زانونو لمو دو وطنو دلد دمین بادشاہی وا دارمان سیالی وا ند مین سویل ن پٹی سشک گمان ن پٹی درد ن پیون ن پٹی زخم قدرے پرلو اخترو او میلو ودان ساتلے اوتل کلو ظلمو شن خالو ودان ساتلے اوتل پیغلو ویل چی گل وطن با پکم سو کے ساتھو من بد در تصویر تر کمی پسینوں کے ساتھو چانوے پھر زو آو جوڑے دغا خوشالے پید چانوے پھر زو دران غمون لوئے خادے پید چانوے پھر زو کز غلط لیم داسی سکی سشویدہ محبت نارور ولے پید چانوے پھر زو
کلائی پکور باند گولئی وروی کلپ برنا خطور دا ترہ گرئی وروی سوکی اشرو لبوسی چاہتی لف کر جوڑ کرے ہر زور ورد پختنو دا پار شر جوڑ کرے زیچ سنگ خوشالے خلو پردو کے ساتھو مونگ بد بر تصویر ترک میں پسینوں کے ساتھو وطن دمو سمنو نمی کرکوشوا قسم پخدے دبارانو نو نمی کرکوشوا چپ دے وقت کے ہم دقام پو بچو زڑن سیزی ددا سے خلقو دمخنو نمی کرکوشوا اس پہ اسمان ہم زڑ گئے نسیزی چی وسی برشی دل پہ قاتراب لکھلا